درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زموږ خبرونه له همدې شپې پیل او د ماښام تر و بجو دوام کوي. نن پنځشنبه د سوریا غوی میاشتې ولسمه او د فبروري دیرشمه نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې چې د امیر احمد صاپی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي، اوري چې د افغانستان حکومت یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې افغانستان د سولې نازک بهیر ته جدي ګواښ پېښ شوی. دا هر څه وروسته راځي، خو په پایل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د هند ملي امنیت له سلاکار سره د سولې پر بهیر خبرې کړې دي. په پروان کې د چت نړېدو دوه ماشومان وژلي او د ایران حکومت هغه کسان نیولي چې د دوی په ټکو د کورونا ویروس په اړه یې بې ځایه تبلیغات کول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت شورا له سلاکار اجیت کومار دوال سره د افغانستان د سولې پر بهیر او د غراز نور مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټر کې په ټویټریز پیغام کې لیکلي چې دواړو مشرانو دا خبرې پرون چهارشنبه کړې دي. ښاغلي دوال د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ییز او نړیوال اجماع پر اهمیت ټینګار کړی او ډاډ ورکړی چې هیواد به یې د سوله ییز او باثبات افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې پیغام کې راغلي چې ښاغلي اتمر د هند ملي امنیت شورا له سلاکار سره په خبرو کې د کورونا ویروس پر روان ستونزمن وضعیت کې له افغانستان سره د هند د بشري مرستو ستاینه کړې او په راتلونکي کې په ځانګړي ډول د خوړو د خوندیتوب او اقتصادي برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړېدو له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. د پروان د والي ویانده وحیده شهکار وایي دا کور د سختو بارانونو له کبله د چهارشنبې په ورځ ناوخته د بګرام ولسوالۍ په دولت شاهي کلي کې ړنګ شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا وایي د دغه کور د چت د نړېدو له کبله دوه ماشومان چې دواړه نجونې او د یوې کورنۍ دي او 15 او 16 کلونه عمرونه یې درلودل مړې شوي دي. د بګرام ولسوالۍ اړوند مسؤلین دغه کور ته ورغلي دي او لازمه همکاري یې ورسره کړې ده. د میرمن شهکار په خبره په بګرام ولسوالۍ کې یو شمیر نور استوګنیز کورونه هم د بارانونو له کبله ړنګ شوي دي چې د زیانونو د ارزولو لپاره یې یو پلاوی سیمې ته نن ورسیږي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د یو پولیس په ډزو کې دریو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د قرباغ ولسوال خواجه محمد حنیف صدیقي دا خبره ازادي راډیو ته منلې ده. د ښاغلي صدیقي په خبره دغه پولیس د چهارشنبې په ورځ د شخصي خصومت له کبله د کاکړانو په کلي کې دا برید کړی دی. د قرباغ ولسوال وایي په دې برید کې چې پولیس په دولتي وسلې کړی دی، یو ملکی وګړی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. قربانیان د یاد پولیس خپلوان بلل شوي. د صدیقي په خبره یاد پولیس له سیمې په تیښته بریالی شوی، خو وایي امنیتي ځواکونو یې د نیولو په لټه کې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په دې هیواد کې د کورونا ویروس په اړه د اوازو خپرولو له کبله نیولې دي. د دغو ځواکونو ویان برید جنرال ابوالفضل شکارچی په یو خبری پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه د دولت تر کنټرول لاندې یو ټلویزیون له لارې خپرېده دا څرګندونې کړې دي. نوموړي ادعا وکړه د اسلامي جمهوریت دښمنان په هیواد کې دننه عناصر لري او د هغوی غوښتنې تعقیبوي. شکارچی وویل چې دا به نومه دښمنان هڅه کوي دغه هیواد ته چې د ده په وینا د کورونا ویروس په وړاندې یې ډېره ښه مبارزه کړې زیان ورسوي. د ایران رسمي شمیرې چې پرون خپرې شوې ښیي په دې هیواد کې څه باندې 93,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او نږدې 6,000 ایرانیان له همدې ویروسه مړه شوي دي. خو د ایران د رژیم له لورې پر دغو ورکړل شوو شمیرو شک ښودل کیږي. د شکارچی دا څرګندونې وروسته له هغه شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران د هغو کسانو په نیولو تورن کړی چې ګواکې له امریکایي چارواکو سره په اړیکه نیولو سره یې هڅه کوله د کورونا ویروس د رښتونې شمیرو راپور ورکړي. د روسي ولسمشر وای په نړۍ کې د تیلو په مارکیټ کې د ثبات رامنځته کولو لپاره خپل بهرنۍ شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوي. ولادیمیر پوتین چې د اپریل پر 19 په مسکو کې خپل کور څخه د روسي د تیلو برخې لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې، وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې د تیلو نړیوال مارکیټ له بې ثباتۍ سره مخامخ کیږي، خو د ده په خبره دا ځل د تیلو د بازار بې ثباتي بې ساري ده. موږ به له خپلو بهرنیو متحدینو سره لازمې همکارۍ ته دوام ورکړو څو یوې داسې موافقې ته ورسیږو چې پر مټ یې د تیلو په مارکیټ کې انډول رامنځته شي. داسې حل لارې به ولټوو چې له مخې یې کمپنۍ وتوانېږي اوږدمهاله پلانونه تطبیق کړي او په پرمختیایي برخو او هم کارموندنې پانګونه وکړي. د کورونا ویروس د خورېدو له کبله په نړۍ کې د تیلو بیې په بېساري ډول راټیټې شوې دي. او اروپایي کمیسیون وایي د لویدیځ بالکان له شپږو هیوادونو سره د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي زیان د جبران لپاره 180 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. دغه راز د اروپا د پانګونې بانک د اپریل پر 19 وویل چې البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، کوسوو، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او سربیا ته 1.5 میلیارد یورو پور ورکوي. اروپایي کمیسیون په هغه سند کې چې د اروپایي ټولنې ادارو ته یې لیږلی ویلي، دغه بلاک په مجموع کې د شاوخوا 3.3 میلیارد یورو مرستې پکیج د دغو شپږو هیوادونو لپاره چمتو کړی. تمه ده د مې پر شپږمه د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشران په دې اړه ویډیویي غونډه هم جوړه کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لورې وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.1، هرات وریځ د تودوخې لوړه درجه 28.3، مزار شریف ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28.3، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15.6، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 20.6.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه او په دې اړه راپور نزموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. او ریچې افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د جګړې له دوام سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې د سولې نازک بهیر له جدي ګواښ سره مخ دی. کابل خاریان د برېښنا له لوړې بیې شکایت کوي او وایي څوک غږ نه اوري.
د
شکایتونو سره سره یې هیڅ هم حل نه کړ او په آخر کې خلکو ته ګواښ وکړ چې که د برېښنا پیسې ورنه کړئ برېښنا به مو پرېږدي.
امریکا وایي له ملګرو ملتونو به وغواړي چې پر ایران د وسلو اخیستو د مانی بندیز تمدید کړي. نور راپورونه هم شته او د پروګرام په پای کې درته د ژوند رنګونه هم لرو.
بس په کلي کې وستا د مقدار نجار او تقریبا د 15 کال کېږي چې کارم شروع کړی دی. هر ماری دی، شدار دی، دروازې دی، شوکیسونه دی، میزونه دی، چې همدغه شیونه دي.
و بجه او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د کابل د تیر ورځې برید په غندلو سره یو ځل بیا پر طالبانو د اوربند غږ وکړ. د امریکا سفارت هم دغه برید چې 3 ملکی وګړي پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول په کلکه غندلی. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشری مرنی ویان صدیق صدیقی تیر ماښام نوخته پر ټویټر ولیکل چې افغان حکومت د کابل پرونی برید چې د روژې په میاشت کې بېګونه ملکیان وژل په سختو الفاظو غندي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت له طالبانو غواړي په انساني دلایلو له اوربند سره موافقه وکړي او د روژې میاشتې ته د درناوي او هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالی کم کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن هم تیر ماښام په کابل کې د بېګونه خلکو وژنه په کلکه وغندله او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ووایه. نوموړي پر ټویټر لیکلی چې اوس تر بل هر وخت افغانستان سولې او آرامۍ ته اړتیا لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تر دې برید وروسته چې د کابل په جنوب کې د رشخور په سیمه کې سوی وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د ملکي وګړو په منځ کې چاودنه کړې، درې تنه ملکیانې وژلي او 15 نورې ټپیان کړل. که څه هم د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو دولتي چارواکي دا د طالبانو کار بولي. طالبانو په پرله پسې ډول د افغان حکومت له لورې د اوربند غوښتنې رد کړې دي او ټینګار کوي چې لومړی باید هغه زرګونه طالب بندیان حکومت خوشې کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوي تړون کې موافقه ورباندې سوې وه. د افغانستان د 16 جګړې ختمېدو ته وروسته له هغه هیلې ډېرې سوې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري پر 9 د افغانستان د سولې په اړه یو تړون په قطر کې لاسلیک کړ. که څه هم د دې تړون تر لاسلیک دمخه د طالبانو له لورې د یوې اونۍ لپاره اور کم وسو، خو د تړون تر لاسلیک وروسته بېرته د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې ورځ تر بلې د بریدونو او تاوتریخوالي د ډېرېدو راپورونه ورکړل سوي دي. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما د روانې اونۍ په سر کې په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه وښوده. د یونما په تازه راپور کې ویل سوي چې د 2000 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 533 ملکي کسان وژل سوي او 168 نور ټپیان سوي دي. یونما په خپل راپور کې د حکومت ضد وسله والې ډلې د دغو تلفاتو د 55% مسؤولې ګڼلې دي. یونما وایي طالبان د 9% او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه د دغو تلفاتو د 13% مسؤول ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دې شمېر تلفاتو 2% مسؤول ګڼل سوی. د چهارشنبه په ورځ یو بل برید هم په پلازمېنه کابل کې وسو چې 3 تنه پکښې ټپیان سول.
و مو اوریدل چې د افغانستان حکومت د کابل د تیرې ورځې برید ته په اشاره وایي چې طالبان باید اوربند وکړي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا او طالبانو له موافقې چې په دوحه کې لاسلیک کړه 2 میاشتې تیرې شوې. دې ته په پام چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، دواړو خواوو پوځي عملیات جاري ساتلي او له دواړو خواوو خلک مري، یو شمېر څارونکي باور لري چې د سولې لپاره پیل شوی نازک بهیر ته جدي ګواښ متوجه دی. په دې اړه د فرښتې جلالزئی راپور ته پام وکړئ.
په امریکا کې د بهرنیو تحولاتو په نوم د انسټیټیوټ څیړونکي اشلی جکسن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر په کوما حالت کې دی، خو لا نه دی مړ شوی. د فرانس پرس خبری آژانس په افغانستان کې د وچارواکي په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړي، ویلي چې د فبروري له 9 راهیسې چې په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوې، وسلوالو طالبانو په اوسط ډول هر ورځ 55 حملې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند 4 ورځې مخکې په کابل کې خبریالانو ته ورته معلومات ورکړي وو او ویلي وو چې په دې حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان سوي دي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د خبرو په جواب کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت تبلیغات کوي او دا ثبوت یې نه دی وړاندې کړی چې حملې دقیقا چیرته شوي دي. د څارونکو په باور وسلوالو طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د ناټو او امریکا پر ځواکونو حملې بندې کړي دي، خو د افغانستان د حکومت له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جګړه روانه ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پر واتس اپ په یو وروستي پیغام کې وویل چې حکومت د سولې هڅو ته خنډ پیش کړی، د دوی د بندیانو په خوشي کولو کې یې ځنډ کړی او له دې کبله یې پرېکړه کړې چې وسلوال به یې جګړه جاري وساتي. د فرانس پرس په وینا په دوحه کې موافقه پرته له دې چې طالبان اوربند ومني لاسلیک شوه او وعده پکې شوي چې بهرني ځواکونه به له افغانستانه وځي. په کابل کې د امنیتي او ستراتیژیکو چارو یو څیړونکي نشانګ متواني باور څرګند کړی چې په دوحه کې لاسلیک شوې موافقې وسوالو طالبانو ته مشروعیت ورکړی او هغوی یې تحسین کړي دي. له دې کبله د متواني په وینا هغوی فکر کوي چې جګړه یې ګټلې ده او د جګړې د پای ته رسولو چندان انګیزه نه لري. نشانګ متواني فرانس پرس ته ویلي وسوال طالبان په اساس کې باور لري چې په جګړه کې بری د هغوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، فرښتې جلالزئی د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیو ریپبلیک مجلې چې له امریکا چاپیږي په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان ته ښایي په نږدې وخت کې سوله راسي خو بیه یې ډیموکراسي ده، یوه مفصله مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یوه برخه کې لیکل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 2013 میلادي کال په مني کې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وکتل تر څو له افغانستانه د نږدې 10,000 امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خبرې ورسره وکړي. د نیو ریپبلیک په لیکنه د خبرو اترو تر اتو دورو وروسته په 2010 میلادي کال کې چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د ټاکنو بحثونه بیا تاوده شوي وو، له طالبانو سره د موافقې خبره توده سوه. موافقه بلاخره د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک سوه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر تیر دوبی د یوه تاریخي پلاوي په تشکیل کې دوهې ته تللې وه تر څو له طالبانو سره خبرې پیل شي. نیو ریپبلیک د شهرزاد اکبر په حواله لیکلي، افغانستان لا هم د افراطیت او د ډیموکراسۍ د ارزښتونو ترمنځ د جګړې یو ډګر دی. فارن پالیسی خبرونې په افغانستان کې د کرونا ویروس د وبا له کبله پر خلکو فشار او د افغانانو کمزوري اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده. په دې اړه په مقاله کې چې د افغانان د لوږې او ناروغۍ ترمنځ باید یو انتخاب وکړي تر سرلیک لاندې خپره شوې ده. په دې مقاله کې د حیدري په نوم د یوه ځوان کارګر د ژوند کیسه شوې ده. حیدري ساختماني کارونه کوي او روزمزد ګټي. دا فارن پالیسی په دې مقاله کې لیکل شوی چې حیدری تقریبا یوه میاشت له ځان سره په دې جنگ کې و چې د حکومت له سپارښتنې سره سم په کور کې پاتې سي که د رزق ګټلو لپاره بازار ته ووځي. د فارن پالیسی په لیکنه، حیدری هر سهار د ښار په منځ کې پر سړک د خلکو د مرستې لپاره لاس اوږد کړی وي او په دې ډول مخامخ په کرونا ویروس د اخته کېدو تر تهدید لاندې دی. هغه فارن پالیسی ته ویلي، زه په کور کې د پاتې کېدو انتخاب نه لرم. د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د روژې په مبارکه میاشت کې افغانان مجبور دي چې په لوړه بیه خوراکي مواد واخلي. په مقاله کې دې ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې د غوړو، د وړو او نورو خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې سوې دي. د افغانستان حکومت ډېر واره ویلي چې مسکینانو ته به مرسته وکړي، خو د فارن پالیسی په لیکنه په حکومت کې د فساد له کبله مرستې تر ډېره حده غریبانو ته نه دي رسېدلې. د دې کبله د حیدري په څېر ډېر فقیر افغانان تر سخت فشار او فقر لاندې ژوند کوي.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. امریکا وایي ایران ته به اجازه ورنکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو مودې تر ختمېدو وروسته وسلې واخلي. د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو د تسلیحاتي بندیز موده شپږ میاشتې وروسته پای ته رسیږي او امریکا یې د غځېدو غوښتونکې ده. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل چې واشنگتن پر ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز د مودې تر ختمېدو وروسته هغه یوه ته اجازه نه ورکوي چې وسلې وپیري. د دغه بندیز موده په اکتوبر میاشت کې ختمېږي. رویترز خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له قوله راپور ورکړی چې وایي، موږ به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره همکاري وکړو څو دا بندیز تمدید سي. نوموړي زیاته کړه، که چیرې کوم بل څوک اقدام ونه کړي، امریکا پر ټول احتمالاتو غور کوي چې څه ډول اقدام وکړي. بلخوا د اسوشیتد پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې پکې راغلي، واشنگتن د ایران پر وړاندې د وسلو د بندیز د بې پایه تمدید په اړه د یوه نوي پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو ته سپارلې ده. دغو چارواکو اسوشیتد پرس ته ویلي چې واشنگتن نیت لري په می میاشت کې چې استونیا د ناټو د غړي او د واشنگتن د نږدې متحد په توګه د امنیت شورا دورې مشري اخلي، دا پریکړه لیک رایګري ته وړاندې سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2201 پریکړه لیک له مخې چې په 2015 کال کې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اټومي تړون په اړه خبر شو، له ایران سره د وسلو راکړه ورکړه د 5 کلونو لپاره منع شوې وه. په هغه صورت کې چې تایید سي د ایران اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري، نو دا بندیز به د اکتوبر د میاشتې پر 13 نیټه پای ته ورسیږي. د وسلو د راکړې ورکړې بندیز د ایران د اټومي تړون یوه برخه وه چې امریکا په 2018 کال کې له دې تړون ووتله. تهران هڅه کوي چې د دې تړون د موادو رعایت کولو ته د ایران د ژمنتیا په بدل کې دا بندیز په ټاکل شوې نیټه لیرې سي. امریکایي چارواکو اسوشیتد پرس خبری آژانس ته ویلي، هغه سي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې اعلان کړی چې ایران د دې تړون له ځینو موادو په شا شوی، نو امریکا په دې باور دی چې دا بندیز باید پر ځای پاتې سي. بلخوا ځینې راپورونه وایي د ایران پر وړاندې د تسلیحاتي بندیزونو د تمدید هر ډول هڅه د روسیې او چین له ویتو سره مخامخ کېدای سي. روسیې له وړاندې اعلان کړی چې د ایران پر وړاندې د یاد بندیز د تمدید ملاتړ نه کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې د خلکو ژوند اغیزمن کړی. کډوال او ماشومان تر نورو زیات له ګرځبندیز اغیزمن شوي او هر څه زر د ګرځبندیز پای ته رسیدو ته شیبې شماري. احمد شیبر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د یونان یو څنډه د هغه هیواد چې په زرګونو کډوال پکې اوسي، کډوالې یوې لیلې ته بیولې دي چې د کرونا ویروس ته خپرېدو مخه ونیول شي. په فرانسې کې هم وضعیت ډېر بدل نه دی. دلته خلک له خپلو کورونو د وتلو اجازه نه لري، واټونه تشتي، څوک پکې نه ویني. په اسپانیا کې بیا له څو اونیو قرنطین وروسته ماشومان پرېښودل چې له کورونو ووسي، خو د خلکو ترمنځ فاصله د رعایت شي او د ډاکترانو او روغتیایي مسؤلانو په خبرو به عمل کوي. له کورونو وتل شایي ماشومانو ته یو خوبي او یو خیال. له دې ځایه زرګونه کیلومتره لري په پاکستان کې خلک اجازه لري چې جوماتونو ته ولاړ شي او په روژه کې جماعت لمونځونه وکړي، لکه څنګه چې په کار دي هغسې د خلکو ترمنځ فاصله نه مراعتی شي. ډاکترانو او روغتیایي مسؤلانو خبرداری ورکړی دی چې لا د دې وخت نه دی رارسېدلی چې بندیزونه په پاکستان کې لرې شي. له یو څو وخته راهیسې د ریم ډی سیویر په نوم دوا په کرونا د اخته کسانو لپاره تجویز شوې وه، خو د دې درملو لومړنۍ ازموینې بریالۍ نه وې. د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي دي چې هیڅ داسې نښې نشته چې دا ثابته کړي چې له کووید 19 ناروغۍ څخه روغمندې بدني مقاومت د دې ناروغۍ په وړاندې پیدا کړي. د کرونا ویروس له امله اوښت اقتصادي زیانونه هم خورا پراخ دي. یوازې په امریکا کې شاوخوا 20 میلیونه کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د فچ په نوم مؤسسه راپور ورکوي چې د کرونا ویروس اقتصادي زیانونه به د 2009 کال د اقتصادي کړکیج دوه برابره وي. د لومړي ځل لپاره په اروپا کې د بریتانیا په آکسفورد پوهنتون کې پر یوه انسان واکسین تطبیق شو. دا واکسین له هغه یوه سره ورته دی چې د میرس ویروس لپاره جوړ شوی. دا ویروس هم د کرونا له کورنۍ څخه دی. خو پوښتنه دا ده چې د کرونا ویروس واکسین به کله راوسي او کله به خلک له دې سترې اندېښنې هوسا کېشي. دا هغه پوښتنه ده چې تر اوسه چا نه ده ځواب کړی. د اوس لپاره د نړۍ تر نیم میلیون زیات وګړي په کورونو کې ایسار دي او ځینې هیوادونه لکه جرمني، اسپانیا، ایټالیا او د چک جمهوریت ویلي دي چې د میله څلورمې وروسته به بندیزونه راکم کړي.
په افغانستان کې هم د ګرځبندیز له امله ډیرو کسانو ته اقتصادي ستونزې پیدا شوې. د برېښنا شرکت یو شمیر پیرودونکي وایي په تیرو دوو میاشتو کې له ګرځبندیز سره سره د برېښنا د لګښت له امله پرې له اندازې ډېرې پیسې راغلي. اجمل تورمان د موضوع تفصیل اوروي.
کابل خریان دا ورځې په کابل کې د برېښنا د پرچوي ترڅنګ د برېښنا د لګښت له امله د لوړو بلونو له ترلاسه کولو هم شکایت کوي. کابل کې د برېښنا دغه پیرودونکي وایي په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت له امله پرې پیسې د تیرو هغو په پرتله دوه چنده راغلي دي. د پوهنتون استاد او د برېښنایو پیرودونکي زبیولا حیدري ازادي راډیو ته وویل د برېښنایي وسایلو کارول په ټولو میاشتو کې یو ډول دي، خو په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت له درک پیسې د تیرو څو میاشتو په پرتله دوه برابره راغلي دي.
په پسرلي کې به 2000، 1800 او حتی 1500 افغانۍ راتللې. په هغو میاشتو کې چې د برېښنا د بیلونو د نه ورکولو په اړه غبرګونونه وښودل شول، د برېښنا لګښت مو 3000 راغلی او دا ځل 15300 راغلی دی. له دې سره چې په دلوي او هوت میاشتو کې برقونو پرچاوي هم درلوده.
ښاغلی حیدري وایي چې ګاونډیانې هم ورته ستونزه لري او دې موضوع دا شکونه هم پیدا کړي چې ګوندې برېښنا شرکت د زورورو پوروړو پیسې له نورو پیرودونکو اخلي. د برېښنا بل پیرودونکی محمد فرهنګ وایي څو میاشتې وړاندې هغه وخت چې د برېښنا ستنې خرابې وي او په ورځ کې به یو ساعت هم برېښنا نه وه، د برېښنا د لګښت پیسې 15000 افغانۍ راغلې وي.
د
شکایتونو سره سره یې هیڅ هم حل نه کړ او په آخر کې خلکو ته ګواښ وکړ چې که د برېښنا پیسې ورنه کړئ برېښنا به مو پرې شي، نو خلک هم مجبور شول چې پیسې ورکړي.
د ښاغلي فرهنګ په خبره دا ستونزه د سیمې نورو اوسیدونکو هم درلوده، خو د پرله پسې شکایتونو سره سره د دوی ستونزه حل نه شوه. ځینې نورو پیرودونکو د ازادي راډیو خبریال ته د برېښنا د بیلونو د تصویرونو په لیږلو سره دا ښودلې چې په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت پیسې د نورو میاشتو په پرتله په ډیر توپیر سره زیاتې راغلي دي. خو د برېښنا شرکت مسؤلین د برېښنا له پیرودونکو څخه د زیاتو پیسو اخیستل ردوي او وایي له پیرودونکو پیسې د دوی د لګښت او میتر له مخې اخیستل کیږي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ژمي په موسم کې د برېښنا د پیرودونکو لګښت زیات دی، همدا لامل دی چې پیسې هم پرې ډېرې راسي.
که څوک
قناعت نه لري کولی شي چې د قناعت نه لرلو ځانګړی فورم ترلاسه کړي، له هغه وروسته به شکایت وڅېړل شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره دوی د دې لپاره چې پیرودونکي د برېښنا سپما او کم لګښت وهڅوي د ظریف سیستم جوړ کړی دی، په دې ډول چې څوک له برېښنا ډېر استفاده کوي لګښت به هم پرې ډېر راسي. د ظریف سیستم پر بنسټ د هر کیلووات برېښنا د لګښت پیسې له یو کیلووات څخه تر 200 کیلوواتو 2.5 افغانۍ دي، له 201 څخه تر 400 کیلوواتو 3.5 افغانۍ، له 401 څخه تر 200 کیلوواتو 6.5 افغانۍ، او له 201 څخه تر 2000 کیلوواتو 8.5 افغانۍ ټاکل شوې دي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هند ملي امنیت شورا له سلاکار اجیت کمار دوال سره د افغانستان د سولې په بهیر او یو شمیر نورو مسایلو خبرې کړې دي. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د نړېدو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د یوه پولیس په ډزو کې یو ملکي کس وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په دې هیواد کې د کورونا وایرس په اړه د اوازو خپرولو لکبله نیولی. د روسیې ولسمشر وایي په نړۍ کې د تیلو په مارکیټ کې د ثبات رامنځته کولو لپاره له خپلو بهرنیو شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوي. او اروپایي کمیسیون وایي د لویدیځ بالکان له شپږو هیوادونو سره د کورونا وایرس لکبله د رامنځته شوي اقتصادي زیان د جبران لپاره 180 میلیونه یورو